اختریزه ډلې د تنه د پرېخي چې په بشپړه توګه په شام او عراق ولکاټینګ کړي او په بغداد کې په دوو موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې د دغه بریدونو هدف امنیتي ځواکونه وو.
روزونکو د سلورنیمو بجو د خبرونو لنډیز مو د فرخنده حسد نه واورېدو. اوس د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د سراج زهیر نه اورو.
نن د پاکستان اکثره مقامی ورځپاڼو خپل اداري په پاناما لیکس باندې لیکلي چې پکې د پېښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې حکومت بې لزنډه د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ته د پاناما لیکس د پلټنو لپاره خط ولیکلو، خو د دې انکوائري کمیشن دایرې یې دومره پراخه وساتله چې کمیشن لبا په پلټنو کولو کې کلونه لګي او د دې له کبله یره ده چې د پاناما لیکس پلټنې د زنډ ښکار شي. د ادارې په وینا چې پاناما لیکس کې راغلو د ټولو پاکستانیانو پلټنې پکار دي، خو دا وخت ضروری ده چې د حکمرانانو او د مخالف ډلې چې د کومو سیاستدانانو نمونه په دې کې راغلي دي چې له هغوی پلټنې پیل شي. او پکار خو داره چې لومړی د وزیر اعظم د کورنۍ د کسانو پلټنې وکړل شي او له هغې وروسته د مخالف ډلې د غړو د معاملاتو جاج واغستل شي او له دې وروسته بیا د پارلیمان د غړو او بیا د نورو پاکستانیانو جاج اغستل پکار دی. دریا اخري کې لیکي باید چې د هر چا احتساب وکړل شي او د دې سره سره چې د نیب سره کومې مقدمې پرتی دي پکار ده چې د هغې هم فیصله وکړل شي چې دارنګ د دې ملک لوټلې شوې پیسې بیرته دې وطن ته راوړل شي، نو له دې ملک به غربت او بیروزګاری ختم شي او دا ملک به له قرضو هم خلاص شي. د دې ترڅنګ جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د آئین مطابق په ملک کې حکومتي وسایل تقسیمېږي او د دې وفاقي فنډونو په ذریعه د راتلونکي منصوبې او مالیاتي چارې ټاکل کی او د دې مقصد لپاره د وفاق او صوبو په نمائندګانو باندې مشتمل یو قومي مالیاتي کمیشن جوړ شوی. د ادارې په وینا چې هر کال د بجټ نه وړاندې د نفسي ایوارډ په حق لا د دې کمیشن غونډه رابلل کیږي، خو تیر کال د صدارتي ارډیننس په ذریعه د دې کمیشن غونډه د یو کال لپاره ځنډولې شوې وه او د پخواني ایوارډونو تر لاندې صوبو ته فنډونه ورکړي وو. ادارې زیاتوي چې اوس د اتم ایوارډ لپاره د مخالف ډلې مشر خورشید شاه وزیر اعظم ته یو خط لیږلی چې پکې ورته ویلي دي چې د این اف سی ایوارډ ټاکل شوی وخت ختم شوی، باید چې د نوي ایوارډ اعلان زر تر زره وکړي. ادریا اخري کې لیکي چې د این اف سی ایوارډ د یوې صوبې حق کیږي او د دې فنډونو په ذریعه هغه خپل ترقیاتي کارونه کوي. نو اپوزیشن مشر یو اهمه او ضروري مسله په ګوته کړه، نو باید چې اوس وزیر اعظم په دې مسله باندې توجه ورکړي او د نوي این اف سی ایوارډ اعلان وکړي چې دارنګ صوبو ته د خپلو ضرورتونو پوره کولو او ترقیاتي صوبو لپاره په وخت فنډ ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ټایم آف انډیا ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ د امن مذاکراتو موضوع څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي پاکستان وایي چې دغه خبرې اترې نه دي ځنډیدلي. بلخوا د راند په نوم یو څېړنیز مرکز په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونو او نورو ورپېښو ګواښونو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو لنډیز درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ٹائمز آف انڈیا ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ وضاحتي بیان ورکړي چې له هند سره مذاکرات نه دي ځنډیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو په اړه د پاکستان لخوا متضاد بیانونه مخې ته را روان وو. وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز روان اونې ویلي چې خبرې اترې نه دي منسوخ شوې، خو دا ویل کېدی شي چې دغه پروسه ځنډیدلې ځکه چې تر پټانکوټ برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ رابطې نه دي شوې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس سوروپ ویلي چې خبرې اترې نه دي ځنډیدلې او دا چې د پیښې پلټنو لپاره له پاکستان نه هند ته د لیږل شوې ډلې دوره په یو مثبت او همکارۍ په ماحول کې وشوه. نوموړي وویل چې د هر قسمه ترهګرۍ خلاف د همکارۍ هرکلی کوي. بلخوا رند نومي څېړنیز مرکز لیکي د 1300 کلونو راهیسې امریکا او د نیټو ائتلافي هیوادونو په افغانستان کې خپلې پوځي هلې ځلې کمې کړې دي. په نتیجه کې طالبانو په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه سیوا کړي دي چې افغان حکومتي ځواکونو ته یې سخته مجبوره رسولې او د هیواد په کلیوالو سیمو یې کنټرول زیات شوی دی. تیر کال طالبانو د لنډ وخت لپاره په کندوز ښار قبضه کړې وه او په دې وروستیو کې د هیواد په جنوب کې هلمند ولایت هم ګواښ ورپېښ کړی دی. اداره لیکي امریکا، چین او پاکستان د افغان ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره په ګډه هڅې کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې وشي. پاکستان په دغو هڅو کې یو مهم رول لري. د ادارې په خبره د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې چارواکي طالبان دغو مذاکراتو ته هڅوي، خو تر اوسه د خپلو ټولو وسایلو استعمالولو په لړ کې ژمنتیا نه ده ښودلې. رند څېړنیز مرکز لیکي پاکستان چې دغه طالبان خپله یوه اساسه ګڼي، تر اوسه هغه طالبان نه دي نیولې او یا یې ایستلې چې مذاکراتو ته کیناستل نه غواړي. اداره لیکي تر څو چې داسې نه وي شوې، تر هغې داسې نه ښکاري چې په دغه پروسه کې څه پرمختګ وشي.
له پاکستان خبریدونکي د نیوز ورځپاڼه لیکي د پوځ د ځینو افسرانو له خپلو عهدو لرې کولو خبر مخې ته راغلی، خو په دغو کې زیاتره تیر کال د درغلیو په تور لرې کړل شوي ول. ورځپاڼه لیکي ځینو پوځي افسرانو له اختیاراتو ناجایزه ګټه پورته کړې او د درغلو او سمګلنګ له لارې یې پیسې جوړې کړې وې. د لیکنې نورې برخې له فرخنده اسد ناورو.
د نیوز ورځپاڼه لیکي د تیر زیارت ته ورځې نه چې کله د پاکستان د پوځ افسران له خپلو دندو لرې کړل شول، نو له دغې وروسته په میډیا کې توده بحثونه روان دي. په دغه فیصله ځینې خلک نیوکې کوي او ځینې یې ښه ګڼي. په دغو کې د پوځ ځینې لوړ پوړي چارواکي چې پکې یو لیفټنټ جنرال او یو میجر جنرال هم شامل دي چې پرې د درغلیو تورونه لګول شوي دي لرې کړل شول. په دغو دواړو دا تور دی چې کله د بلوچستان په اف سي کې کار کوو، نو د خپلې عهدې او واک یې غلط استعمال کړی دی. نیوز ورځپاڼه لیکي کیساس داسې ده چې کله د 2014 کال د نومبر په 26مه په کوټه کې د اف سي د آی جی د میجر جنرال اجاز شاهد د زوی سره یو ګران بیا سپورټس ګاډی وو، نو هغه پرې د پوځ دوه حاضر سرویس افسران کرنل شکیل او میجر یاسر ووهل او هغه وژل شول. د دغه دواړو وژل شوو پوځي افسرانو کورنۍ د پوځ مشر ته یو درخواست ولیکو او وی ویل چې د دوی زامن د شهیدان وګرځول شي، ځکه چې دوی هم د کار په وخت وژل شوي دي. د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته دغه پیښې د پلټنو امن ورک، نو دا معلومه شوه چې دغه دواړه د میجر جنرال اجاز شاهد زوی په خپل ګاډي وهلي دي. له دغې وروسته نه یوازې د میجر جنرال اجاز بدلی وکړل شوه، بلکې هغه یې د دغه پیښې د سپیناوي لپاره هم راوغوښت، خو هغه په دغه وخت خبره سپینه نه کړه چې د ده د زوی سره دومره ګران د سپورټس موټر له کومې خوا راغلی. په دغو پلټنو کې دا هم معلومه شوه چې میجر جنرال اجاز نه یوازې په درغلیو کې ککړ دی، بلکې د سمګلنګ د لارې هم په پیسو ګټلو کې لاس لري. نیوز لیکي په دغو پلټنو کې دا هم معلومه شوه چې د میجر جنرال اجاز نه وړاندې د بلوچستان پخوانی د اف سي مشر عبیدالله خټک هم په داسې درغلیو او کرپشن کې لاس لرلو، او په 2015 کال کې هغه هم د خپلې عهدې نه چې په هغه وخت کې په یو بل ډېر حساسه پوسټ کې کار کوو لرې کړل شو. نیوز ورځپاڼه لیکي دغه لرې کړل شوي پوځي افسران په اصل کې وړاندې د مختلفو وجوهاتو له امله لرې کړل شوي وو، خو د ځینو په اړه معلومات تیر کال او د ځینو په اړه اوس مخې ته راغلل. د آرمی اکټ له مخې که یو پوځي افسر په درغلیو او یا نور غیر قانوني کارونو کې ککړ وګرځول شو، نو هغه له خپلې دندې لرې کېدای شي، کورټ مارشل یې هم کېدای شي، حتی تر 15 کالو د قید سزا هم ورته کېدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی، او اوس ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم چې د کونړ په اړه باندې دی. په کونړ کې یو شمیر قبایلي مشرانو د حکومت نه غوښتنې کړې دي چې د دوی په سیمو کې د پاکستان لخوا تیری کیږي. دا تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وزیر او له کابل څخه راغلی پلاوی ته وویل کونړ کوزی پښتونخوا سره نږدې 200 کیلومتره غرنۍ او ځنګل لرونکي پوله لري چې تل د دولت مخالفین له همدې پولې راوړي، دلته بریدونه کوي او بیا بیرته له پولې اوړي، چې همدې خبرې د کونړ امنیت خراب کړی دی. هغه وایي کونړ کې ستونزې زیاتې دي، خو د مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو له پامه غورځېدلی دی. قومی مشر حاجی عطا الله د قومونو او قبایلو وزیر ته وویل پاکستان لګی دی او د افغانستان خاوره لاندې کوي او غواړي چې د ډیورند کرخه د کونړ سیند ته راورسوي، خو افغان دولت ورته لاس تړلې او چوپه خوله ناست دی او د چارواکو نه حرکت ولسونه اندېښمن کړي دي.
د کومه خلک د دارونه راځي د څومره زیات مثال د کومه آل تنور خلک د طالبانو تحریک په عمله والی او زیات زیات کیسه حل سین راوړ.
د کونړ پوخانی والی شجاع الملک جلالا ویل کونړ کې سرحدي ستونزې زیات دي خو د سرحدي پولیسو شمیر کم دی او کوم کسان چې په دندو ګمارل شوي هغوی هم په نورو ولایتونو کې د زورواکو او د ځمکو د غاصبینو ساتنه کوي. د قومونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل د خلکو د غوښتنو او پوښتنو په جواب کې وویل
هغه څه چې ما پورې اړه لري زه او هغه څه چې په نورو ارګانونو پورې اړه لري لکه د فای جامې په وزارت پورې د کلیو پراختیا په وزارت پورې د عامې روغتیا او همدارنګه د ښوونې او روزنې د معرف په وزارت پورې انشاءالله هغه به تر هغه ځای پورې رسوم تر کابینې به یې رسوم تر ولسمشر به یې رسوم.
خاغلی ګلاب منګل خلکو ته وویل یو شمیر ګوندیان او وسلوال مخالفین کوښښ کوي چې روان کال کې په هیواد کې امنیتي ستونزې زیاتې کړي خو ولسونه باید د خپل دولت او ځواکونو تر څنګ ودرېږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یا اوس وخت راغلی دی د ونی د خپرونې د باختر ستوري دا ادبي او کلتوري خپرونه هر اونۍ تاسو لپاره لیکوال شاعر او خبریال باز محمد عابد برابروي. د نن په دې باختر ستوري ادبي خپرونه کې به تاسو د استاد آصف صمیم لپاره جوړې شوې د یو ستاینې د غونډې حال واورئ. دې ترڅنګ د پښتنو مېرمنو لخوا چې کوم د امن او سولې په اړه باندې جوړه شوې مشاعره وه د هغې حال هم په دې خپرونه کې راغونډ شوی. د دې ترڅنګ څو نور موضوعات هم لري مراد چې واورو د باختر ستوري.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خپرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خپرونه کې به د استاد محمد آصف صمیم په ویاړ د جوړې شوې غونډې رپورټ ولرو. بیا به له استاد نجیب منلی سره د پښتو د بې بندوباره کتابونو د چاپ په اړه لنډه شان مرکه وړاندې کړو او په آخره کې به د ښځینه او نارینه شاعرانو ترمنځ د ګډې مشاعرې رپورټ هم ولرو. استاد محمد آصف صمیم چې د تیرو سبان دي سلورو لسیزو راهیسې د ادب د پرمختیا او ودې لپاره یې مټې رانغښتي لا هم ستړی نه دی. د پېښوره نیولې تر کابل، کندهار، کندوز، پکتیا او تر خوست پورې لویو غونډو او مشاعرو ته ځان رسوي او د خپلې عالمانه ویناو څخه ځوانان برخمن کوي. پر دې سربېره یې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د حمزه په نوم یو ستر کتابتون هم د خلکو پر مخ پرانستی دی. تېره اونۍ په کامه کې قلم ښوونیز مرکز او د ځوانانو شورا په ګډه د استاد محمد آصف صمیم په ویاړ غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د استاد محمد آصف صمیم ویاړ غونډه چې په کامې ولسوالۍ کې جوړه شوې وه پر لیکوالو او فرهنګیانو سربېره پکې د یادې ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو او ځوانانو هم ګډون کړی و. په دغه غونډه کې یو شمېر لیکوالو د استاد محمد آصف صمیم په ژوند مقالې او ویناوې واورولې. د کامې ولسوالۍ د ځوانانو شورا مشر موسم عبدالرحیمزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د استاد لمانځه غونډه یې په دې خاطر جوړه کړې چې ځوان نسل د هغه د ادبي او فرهنګي هڅو خبر کړي.
استاد محمد آصف صمیم نه یوازې د افغانستان په سطحه بلکې د نړیوالو په سطحه باندې یو ادیب ده، یو لیکوال ده. نو موږ هم د کامې ولسوالۍ ځوانانو شورا د دوه میاشتې په جریان کې موږ تصمیمونو تر څو دغه استاد دغه لیکوال ده په ویاړ غونډه موږ برابر کړو. د اول مانځو تر څو نور هم دا تشویق سي تر څو موږ دغه ځوانانو لپاره د تعلیم باره کې ښه زمینه برابره کړو، موږ سره کار وکړو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل مشال راډیو سره په خبرو کې استاد صمیم د یو څېړونکي تر څنګ ټولنیز کره کتونکی هم یاد کړ. وی ویل
که د تحقیق برخه ترش استاد د یو خه محقق په توګه خسته تحقیق کړی دی. د کره کتنې په برخه کې استاد ډیره خه کره کتنه کړی ده، امی ادبی کړی ده، امی ټولنیزه کره کتنه کړی ده. ټولنیزه کره کتنې په برخه کې استاد له هیڅ چانه دی ډار شوی، مخامخ په خلکو باندې نیوکه کړی دی. دا غیل جمله نه یو هم مل عمر ته یو لیکو چې دورته په کلیکلی و چې ای مل عمر زه که زه درته امیر المؤمنین نه وایم چې زه د هغه بایی جرګې غړی نه یم چې ستا د تخاطب لپاره کندهار ته درغلی وم. زه ستا د شخصي ژوند سره هم کوم مشکل نه لرم، ځکه ستا شخصي ژوند چې دی یوازې ستا په شخصي مسایلو راڅرخي. اما نن چې دی د ملت د زمامدارۍ مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، نو ځکه تاته وایم چې ای مل عمره د خدای نه ویرېږه. دا هغه خبرې وي چې استاد کړي دي او په داسې سختو ضیقو شرایطو کې.
مولوي محمد غنی فاروقي د دې خبرې راز په خپلو خبرو کې سرګن کړ چې استاد سمیم ولی په هر چا ګران دی.
دا یو سوال به هر چا سره وي چې استاد ولی په خلکو ګران دی. ما چې خپله د استاد سره کله ناسته کړې ده، نو استاد د علم او ادب یوه ژوندۍ مدرسه ده او د تواضع یو داسې سمبول دی چې د ده ناسته ولاړه انسانیت ته د تواضع پیغام ورکوي او د ده تواضع له هغه اخلاقو نه سرچینه اخلي چې هغه الله تعالی ده باندې د محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام د نبوي اخلاقو پلوشې ورشیندلې دي.
په دغه لمانځغونډه کې اکثرو ویناوالو په شفاهي توګه د استاد سمیم په ژوند او پند خبرې وکړې، خو لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې که په راتلونکي کې د ورته شخصیتونو په ویاړ غونډې جوړیږي، لیکوالو ته پکار دي چې په بیلابیلو برخو یې مقالې ولیکي.
یو شی چې هغه په دغه ټولنه کې د اعتبار وړ دی، هغه د سمیم صاحب غوندې څیرې دي، دغه شخصیتونه دي چې موږ وښو کلی او چا ته یې بېلګه کړو چې دغه په ادب کې دغسې ځان رسولی، دغه دغه که سیاست کړی دی، په دغه معیار یې کړی دی، دغه که څېړنه کړې ده، د دغه دغه ریفرنسونو په استناد یې کړې ده. که لیکوالۍ باندې حساب کې سمیم صاحب خپل هغه څه چې لري کری لري سوچی لري. په راتلونکي کې که غونډه زما یو وړاندیز دا دی چې د تدارکاتو یو کمیټه باید ولري او تدارکاتو کمیټه مخکې د مخکې نه د دې غونډې په لا خوالي فکر وکړي او داسې مواد راټول کړي چې واقعا موږ د سمیم صاحب یو ښکاره او څرګند انځور ځوانانو کول ته وړاندې کړو او بیا زموږ ځوانان په اسوده زړه د سمیم صاحب په پل د پلي ښودو کوشش وکړي.
د غونډې په اخیر کې استاد محمد اسف سمیم د غونډې له جوړونکو او ویناوالو مننه وکړه.
ما اوریدلی و چې د یوې ښځې خاوند مړ و او دوستان یې په مرګ راټول او تعریفونه یې کول چې داسې ننګیالی او داسې غیرتي و او داسې او داسې و. مې وایي هغه کونډې خپل زوی ته وویل چې د دې پلار نه د سادر جي که دا سړی لکه چې د بل مړي تعریف کړي. ځینې خبرې خو تاسو ډېره زیاته مینه وکړه، دا نهایت مینه مو وکړه. زه د خدای مې شاهد دی که د پیغمبر ارشاد نه وای چې څوک چې د انسان مننه ونه کړي د خدای هم نشي کولی. خو ما پور دی دا چې زه ستاسو مننه وکړم.
استاد محمد اسف سمیم په خپل ادبي او علمي ژوند کې په لسګونو علمي، څېړنیز، تخلیقي او تنقیدي برخو کې کتابونه لیکلي چې څو عنوانه یې د نمونې په توګه یادولی شو. د رحمان بابا د دیوان نوم خود، مړی یې مبوله ژوندي دي لومړی او دویم ټوک، د پټې خزانې میزان ریښتیا میزان دی، د کره لیکنۍ ژبې جاج، لغوي زیرمه، د عبدالحمید مومند فرهنګ، د عبدالحمید مومند کلیات سریزه څېړنه او ویپانګه، ګام پر ګام له خوشحال سره، ریښتیانۍ کیسې، د پیغمبري مکتب ریښتینی اتلان، د مذهب په جامه کې د استعمار مزدوران، وهابیت، د افغانستان میړني او ریښتیا خبرې، پښتو لوز د شپږم ټولګي لپاره او پښتو لوز د څلورم ټولګي لپاره د چاپ په ګاڼه سنبال شوي او پر دې سربېره یې لسګوني آثار ناچاپه دي چې د استاد سمیم په خبره لس کتابونو باندې کار پیل کړی چې چاپ ته د تیارۍ په بیلابیلو مرحلو کې دي. استاد محمد اسف سمیم د کډوالۍ پر مهال د سپیدې په نوم د یوې کلتوري او ادبي مجلې مسؤل چلوونکی و او تر هغې وروسته یې د ګندهارا په نوم علمي، کلتوري او څېړنیزه مجله هم چلوله. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم له استاد نجیب منلی سره د پښتو د بې بندوبارو کتابونو د چاپ د مخنیوي په اړه لنډه شان مرکه. استاد زموږ ډیره منتقدین دا وایي چې دولت ته پکار دی چې دغه سیو سنسر بوت یا د ارزونې کمیټه ولري او هغه کتاب د نظر تیر کی او بیا چاپ کی. دغه سی د یوې کمیټه ضرورت تاسو محسوسوي؟
د دیموکراسي په چوکاټ کې دغه کمیټه د پاره ځین نشته. مونږ قوانين لرو، د نشرات قوانين لرو، د رسنیو قوانين لرو، مونږ د جزا قوانين لرو، مدني قوانين لرو، هغه زموږ د حقونو د ساتلو لپاره کافي دي. د سنسور لپاره مونږ اړتیا نه لرو چې کمیټه جوړ کو او یو څوک صدا واکور کو چې د نورو خلی وتړي، مګر ټولنه باید دې ته متوجه وسی چې هغه څه چې ورکول کیږي ټول دا خستلو نه دي. په طبیعي ډول دغه سلیکشن کیږي، دغه انتخاب خپل کیږي. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې هغه څه چې مونږ ډیر زیات اړتیا لرو او باید په دې هیواد کې ورته وده ورکو، هغه کره کتنه ده. مونږ باید د کره کتنې د کولو او د اورېدلو فرهنګ په دې ټولنه کې رایج کړو، او د کره کتنې په رڼا کې به خلک هغه کتابونه غوره کړي چې یو څوک ورته مشوره ورکوي، یو څوک ستایي، یو څوک نستایي، یا بعضي کتابونه چې یو څوک مخالفت کوي، لوستونکي په رڼا کې خپل انتخاب وکړي. او په دغه شرایطو کې بیا هغه کتابونه چې بې ارزښت دي، هغه کتابونه چې د ټولنې له معیارونو سره برابر نه دي، هغه په خپله له منځه ځي. نو زه فکر کوم چې د دیموکراسۍ طبیعي لاره د ادب د ودې لپاره تر ټولو غوره لاره ده، او د حکومت مداخله په دې برخه کې زموږ پر منلو وړ نه ده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیرونه د ننګرهار په اطلاعات او کلتور ریاست لنکن مرکز کې کور ادبي بهیر د خزینه او نارینه شاعرانو ترمنځ ګډه مشاعره جوړه کړې و چې حالي په ریپورت کې درکو. دغه مشاعره د ننګرهار په اطلاعات او کلتور ریاست کې د لنکن خونیز مرکز کې د کور ادبی بهیر له لوري جوړه شوې وه چې په لسګونو ښځینه او نارینه شاعرانو پکې شعرونه وویل. د کور ادبی بهیر مشر مقدسی احمدزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی هر کال پسرلنۍ مشاعرې جوړوي، خدا زلی له نارینه شاعرانو سره په ګډه جوړه کړې ده.
تیر کال هم موږ په سرلنې مشاعره لرله چې سږ کال مو د خویندو په شمول ورونه هم راغوښتي وو، او له هغوی سره مو ګډ خپل احساسات یو ځای کړل، یو بل سره مو شعرونه تبادله کړل. په دې کې د امن، د سولې، د هیواد پالنې شعرونه ولوستل شو، خویندو ورونه یو ځای شعرونه ولوستل، او د کور خزینه ادبي ټولنه دې ته ژمنه ده چې دغه هڅې او دغه مشاعرې به دوامداري وساتي.
په مشاعره کې بیلابیلو شاعرانو خپل شعرونه وویل. احمد شاه قرار که په خپل شعر کې په کانو ویشتل شوی او کتردار رسیدلې، خدایار لمنې نه د پریخي.
ما میرا ټول کړه د عشق له دایره لمنه، ما هم تړلې د زړه د دروازې لمنه. دا د ګلاب په شان زلمی را ل په غره کې خخ کئ، نور خو ډکه د دغې هدیرې لمنه. په کانو وویشت مارچ او تردار لاړم، ما دې پرې نه خودله یار ان تر دې لمنه.
راز الله منصور د خاطرې فیضي شعر وایي چې د اورېدونکو له درون استقبال سره مخ شو.
مزه به څنګه څوک د مینې له کرکټه واخلي، چې د نظر په توپ دیار د زړه وکټه واخلي. مننه. وایي مزه به څنګه څوک د مینې له کرکټه واخلي، او چې د نظر په توپ دیار د زړه وکټه واخلي. پر تا میندې مدام ستا په باب سوچونه کوي، فیضي حال دی هر ماقام له انټرنیټ واخلي.
مقدسه په خپل شعر کې د سولې داسې ارمانجن ده چې په راتلو به یې سیمې په خپل سالو سره پیوند کړي.
د بې وسۍ رانه جوړ شوی د انسان وجود کې پیدا مې نه کړو، ډېر مې ولټو ځان وجود کې. څه موده کېږي د ښایست مې صفتونه کېږي، څه موده کېږي د ښایست مې صفتونه کېږي، څه موده کېږي ما حس کړی دی جانان وجود کې. که سوله راشي زه به سیمې په سالو پیوند کړم، زه په یوه سر ګرځوم دا ارمان وجود کې.
خو بلال ظاهری د یوې ځوانې تازه کونډې شوې د خولې پریاد په یوه نظم کې رانغاړلی و چې وروستۍ برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
یودم اواز شو نو بلال مړ دی او بم خوړلی، مورجانه عمره دا جل غشې سم خوړلی، بېهوشه پرېوتم، زړه مې دومره زور واخیستو، د ناویتوب سپینې جوړې مې تن کې اور واخیستو. چې پوهېدم نه بلال او نه کټ د بلال، چا به ویل خپۍ نه وو، چا به ویل مړ د بلال. بې دسته پلارې لیونۍ شو، د مور زړګی خو یم سوری شو، خویندې سرې لکه نینې ټسې دي، په چغو چغو جړېدې ټسې دي. بس ژوند دی تېرېږي، د شپو شمار کوم، ناسته مرګ ته انتظار کوم.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د فرهنګ امیر امرالله امید چې د لینکن ښوونیز مرکز مشري هم کوي شاعرانو ته بلنه ورکړه چې کله هم مشاعرې جوړوي د مرکز دروازې پر مخ خلاصې دي.
خوشحاله یم چې کله کله داسې فرصتونه لرو چې زموږ خویندې زموږ ورونه په ګډه خپل غږ پورته کولی شي او خپل احساس خپلې غوښتنې خپل پیغام د شعر په ژبه وړاندې کوي. شاعران د چا د وژلو فتوا نه ورکوي. شاعران مینه ویشي، شاعران محبت ویشي، شاعران د خلکو د بیدارۍ غږ پورته کوي، شاعران د رنگونو او ښایستونو کیسې کوي. د ټولو نه هیله زما دا ده چې دغه سنټر ستاسو په خدمت کې دی، ستاسو ادبي غونډې وي، ستاسو مشاعرې وي، ان تر دې چې که تاسو جمعه هم وواړئ موږ راځو او دغه ور ستاسو په مخ باندې پرانیزو.
حضرت یوسف یوسفزی د دغې پسرلنۍ مشاعرې لمنه د ممتاز اورکزي په دغو بیتونو راونغاړله. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. ښاد او آباد اوسئ.